په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوریس نوري هرکلی کوم. او چې د هلمند سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر راتلونکو درې ورځې پورې د حکومت په څیر د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او اور بند اعلان کړي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د وروستیو لیدنو کتنو له حاله مو خبرو. دوه د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
اجرائیه رئیس وی افغانستان حاضر دی د اوبو د ستونزو د هواري پر سر د سیمې له هیوادونو سره ګډه هڅه وکړي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه ووتله. په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې کیږي. د حکومت اجرائیه رئیس وی افغانستان حاضر دی د اوبو د ستونزو د هواري پر سر د سیمې له هیوادونو سره ګډه هڅه وکړي. عبدالله نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې اوبه د پایدار پرمختګ لپاره په نوم جوړ شوي کانفرنس ته په وینا کې وویل:
Lack of access to safe
د اوبو د سرچینو د وچېدو او د اوبو د ککړتیا ترڅنګ د چاک د پاکو اوبو سرچینو ته نه لاسرسي او د روغتیايي اسانتیاو محدودیت نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول پرمختلليو او پرمختیايي هیوادونو ته لویه ستونزه جوړه کړې ده. که چیرې د اوبو د مدیریت په اړه خپل ظرفیت زیات نه کړو، د اوبو ککړتیا او د اوبو اړوندې نورې خمیسې به چې ورسره لاسو ګرېوان یو لا پسې زیاتې شي.
شغلی عبدالله ویل چې افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د اوبو لږې زیرمې لري او اقلیمي بدلون د دې سبب سوی چې د واورو ذخیرې ویلې وچکالي زیاته او د اوبو ککړتیا پراخسي. د افغانستان اجرایه رئیس ویل اوسنۍ شمیرې ښیي چې تر 2015 میلادي کاله پورې به د افغانستان نفوس دوه برابره زیات شي، چې ورسره به د اوبو ستونزه هم پراخسي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله د طبیعي آفتونو او ناامنیو له کبله تر یو لکو دوه ډیر زره زیات کسان بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي چې د جنوري له اولې د جون تر ولسمې یو لکو دوه ډیر زره او څلور افغانان له خپلو سیمو کډه کولو ته مجبور سوي دي. دغه ادارې په خپل راپور کې چې د سه شمې نه وخت خبر کړي ویلي تر 15,000 زیات کسان یوازې 13 اونۍ بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې 4,15,000 کسان بې ځایه سوي وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه په بادغیس کې د ملي اردو یوول سرتیري د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل سوي. د دغه وزارت سرپرست ویاند برید جنرال محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل:
شب گذشته طالبان
که څه هم موږ په جدي توګه اوربند ته ژمن یو، خو تېره شپه طالبانو په بالا مرغاب کې برید وکړ چې پکې زموږ یو له سرتیري شهیدان شول او نه تنه نور سرتیري مو ټپیان شول.
تر دې مخکې د بادغیس د ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په دغه برید کې د ملي اردو دیش سرتیري وژل شوی، بلخو په فرای کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لړ تر لړزه ول افغان پوځیان وژل سوي. د جرمني خبري اجنس په حواله د فرا چارواکو نن ویلي چې د افغان پوځیان په بلبلوک او جوند ولسوالۍ کې وژل سوي. د اورزګان چارواکو بیا په دیروت ولسوالۍ کې د درویو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او یو د ټپي کېدو خبر ورکړی. دا پیښه په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غني د افغان طالبانو په وړاندې د اوربند موده غځولې ده. په غزنی ولایت کې چارواکو له وسلوالو طالبانو سره د پټو معلوماتو شریکولو په تور د دوو پولیسو د نیول کېدو خبر ورکړی. ویل سوي چې دغو دوو پولیسو په ګیرو او اندړو ولسوالیو کې د ملي اردو پټ معلومات له وسلوالو طالبانو سره شریکول. د غزنی د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي اعلامیه وایي چې دغه دوه پولیس پرون د استخباراتي معلوماتو پر اساس نیول سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه ووتله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون اعلان وکړ چې هیواد په دې خاطر له دې شورا وځي چې د دې په خبره د شورا تل د اسرائیل او د اصلاحاتو د اړتیا پر ضد یو طرفه دریځ نیولې وو. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ګډ خبری کانفرنس ته وویل:
The council's continued and well documented bias against
the Israel پوړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا روان توپیری چلن نه انکار منون کړي. د شورا لخپل تشکیل راهیسې د نړۍ د نورو برخو په نسبت د اسرائیل د غندلو لپاره ډیر پریکړه لیکونه تایید کړي دي.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر زاید رادال حسین د پریکړه خوښنونکي بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د پریکړه ستایلې ده. ایران د روسیې او سعودي عربستان هغه پلان رد کړ چې د تیلو د تولید د زیاتولو په اړه دی. په پام کې دا پریکړه روانه اونۍ دغه سازمان په غونډه کې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله د مصرفونکو د شکایتونو په ځواب کې وسی. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګنه پرون ویانا ته له رسیدو سره سم ویل فکر نه کوم چې په دې غونډه کې به کومې موافقې ته ورسیږو. دوپی کې د تیلو د لویو تولیدونکو هیوادونو مرکزي دفتر په ویانا کې د مسکو او ریاض پیشنهاد کړی چې په ورځ کې د 1,000,000 او اتله کبیره له تیلو تولید له کمولو به شاته کیږي. پروسی کې د فوټبال د 2013 د کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې کیږي. اوله مسابقه د افغانستان پر وخت مازیګر پر 3:30 بجو د پرتګال او مراکش ترمنځ کیږي. دویمه مسابقه به پر 1:30 بجو د یوروګوای او سعودي عربستان ترمنځ وسی. او دریمه مسابقه د شپې پر 3:30 بجو د ایران او هسپانیا ترمنځ په پام کې ده. او د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې له روسي چارواکو غوښتنه وکړه چې په توقیف کې د یو بلاک لیکونکي قضیه په دقت وڅېړي. په نیویارک کې دغه کمیټې پرون په ویلامه کې له روسي چارواکو یو بیا غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره الکساندر والوف خوشی او د درملنې امکانات یقیني کړي. بلاک سوچی پونم د وی بلاک مؤسس چې وی پانه اوس بلاک سوی له 15 میاشتو راهیسې د خزی په تور په توقیف کړي دغه تورونه ردوي.
له سلام محمد صالح نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که غواړي بیا هم د خبرونه ولولې. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د هلمند سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر راتلونکو درې ورځو پورې د حکومت په څیر د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب و یا ور باندې اعلان کړي.
موږ پر وسلوالو طالبانو غږ کوو چې د افغان حکومت دغه ور باندې جواب ور باندې ورکړي.
د سولې لپاره په افغانستان کې دننه او بهر هڅې به ډېر ژر د پام وړ نتیجه ورکړي.
د افغانستان د سولې لا اوس هم د بعض هېوادونو لپاره واضح نه ده او د بعض هېوادونو ګټې لا اوس پورې په افغانستان په دغه سولې کې تعریف شوي نه دي.
په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی. د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د پاکستان او منځنۍ آسیا د هېوادونو له مشرانو سره د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله د وروستیو لیدنو کتنو حال به له دوشنبه د ازادي راډیو له خبریاله واورئ. د انتخاباتو په اړه د افغانستان د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د احتمالي کاندیدانو له هغه وروستي فهرست څخه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره شریک کړي دي ښکاري چې ډېرو لږو ښځو د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایران د سعودي عربستان او روسیې له هغه وړاندې سره مخالفت وکړ چې ویلي دي د تیلو تولید دې زیات شي. دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. د اساسي بشري حقونو په پروګرام کې مو د جګړې د قربانیانو د حقونو په اړه خبرې کړي دي.
هر دولت مکلف دی چې د هغو قربانیانو څخه چې د وسلوالو نخته او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي باید دوی لهونه هغه قانوني حمایت وکړي.
د ژوند په شیبو کې مو د چمبه یاد دایره تاریخ ته کتنه کړې ده. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د هلمند سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر راتلونکو درې ورځو پورې د حکومت په څیر د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د دغه ولسی حرکت مطبوعاتي مسول بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته وویل چې ولس د حکومت په شان له طالبانو هم هیله لري چې اوربند اعلان او د سولې خبرو ته ځان تیار کړي. په عین حال کې میر افغان کارپوهان وایي که طالبان د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي دا په دې معنی ده چې دوی خپلواک نه دي او له کوم بل ځایه کنټرولیږي. نور هلې د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې اوري.
له هلمند نه تر کابله د سولې ولسی حرکت غړي وایي وسلوالو طالبانو ته یې درې ورځنی ضرب الاجل ټاکلی سو د ولس غوښتنو ته په مثبت ځواب ویلو سره خپله خپلواکي ثابته کړي. د دغه ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان دې د ولس غوښتنو ته درناوی وکړي او د حکومت اوربند ته دې په اوربند ځواب ورکړي.
موږ پر وسلوالو طالبانو غږ کوو چې د افغان حکومت دغه یو میاشتنی اوربند ته جواب اوربند ورکړي. وسلوال طالبان ته موږ درې ورځې وخت ټاکلی دي. هغوی به په دغو درو ورځو کې ځان همداسې لکه افغان دولت چې خپلواکي ثابت کړ پریکړه خپله وکړه، افغان جمهور رئیس تصمیم خپله ونیوه، چا ته یې زنګ ونه وهه، له چا سره مشوره ونه کړه، لدوی څخه هم ولس هم دا تمه لري چې دوی دې هم همداسې خپل پریکړه ولس ته واوروي.
خغل وطن دوست وایي که وسلوالو طالبانو د دغه درې ورځو پورې د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ورنه کړ، نو د هغو سفارتونو په وړاندې بخیمې وهي چې پرې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني تېره ورځ په کابل کې د دغه ولسي حرکت غړو سره د کتلو پر مهال طالبانو ته د سولې وړاندیز تکرار کړ او ویل چې په هر ځای کې چې طالبان ورته وایي هملته بور سره له هر ډول قید او شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر شي. ولسمشر محمد اشرف غني وویل که طالبان وړاندیزونه ومني اوربند به یو کال ته وغځوي. خغلی غنی دا هم ویلی چې د سولې د خبرو پر مهال افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوع خبرې کېدای شي. له دې وړاندې د سولې ولسی حرکت یو مشر اقبال خیبر ویلی دی چې د جګړې د پای ته رسیدو پیغام تر ټولو هغو هیوادونو رسوي چې د افغانستان په شخړه کې ښکیل دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. خو لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه نجیب ننګیال وایي دا چې په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ پلمه نه ده پاتې، نو پکار ده چې وسلوال طالبان د ولس غوښتنو ته مثبت جواب وی او د مذاکراتو میز ته حاضر شي.
دوی باید د ولسی غوښتنو ته احترام ولري که دوی واقعا په خپل په دې دعوه لري چې موږ ولسی نفوذ لرو، د افغانستان خلک یو، د افغانستان خلکو فلاح او بهبود غواړو، باید دوی دا ثابته کړي چې دوی د افغانستان خلکو غږ په دوی باندې تاثیر لري او دوی ورته مثبت جواب ویلی شي. کله چې دا اقدام نه کوي معنا دا ده چې دوی واک نشته او دوی له بل ځایه کنټرولېږي او دا حقیقت ثابتېږي. طالبان په خپل تصامیمو کې خپلواک نه.
خغل ننګیال په دې باور دی چې د اختر په درې ورځو کې د طالبان لخوا د اوربند لیلا نورسته د معلومیږي چې د دغې ډلې په مختلفو سطحو کې روغې جوړې او د سولې موضوع ته لیوالتیا زیاته شوې ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و مرید چې د هلمند سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر راتلونکو درې ورځو پورې د حکومت په څیر د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا هغه ولسی حرکت دی چې څه باندې یوه میاشت مخکې د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه د سولې په هدف د کابل پر لور حرکت پیل کړی و او دوه ورځې مخکې کابل ته ورسېدل. په کابل کې هم وړمه ورځ غونډه درلوده. پرون هم په کابل کې د چمن حضوري په سیمه کې افغان ولسمشر البته د دوی لیدو ته ورغی او د دې ولسی حرکت له غړو سره وکتل. د هلمند ولسی حرکت مطبوعاتي مسؤول بسم الله وطن دوست مخکې ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر ورته وویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې به اوربند یوه میاشت اعلان کړي. وطن دوست وویل چې د دوی غوښتنه دا وه چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې حکومت باید یو کلن اوربند اعلان کړي، خو ولسمشر وویل چې نشي کولی د خپلو سرتیرو لاس ونیسي. په عین حال کې افغان ولسمشر پرون په ارکل جهادي او سیاسي مشرانو سره هم د سولې په اړه خبرې وکړې. له دغې غونډې وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس له پاکستاني مشرانو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړل. ویل کېږي چې دوی نن هم په اسلام آباد کې دي. په دې اړه زیات رسنیو ته چې آیا له پاکستاني لوري سره د افغانستان پلاوي پر کومو موضوعاتو خبرې کړي او آیا کومې نتیجې ته هم رسیدلي، تر اوسه پورې رسنیو ته کوم معلومات نه دي رسیدلي. ازادي راډیو هڅه کوي چې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړي. خو د افغانستان د سولې په اړه د وروستیو خوځښتونو په باب پر دې سربیره چې اکثر افغانان د سولې ټینګېدو ته هیله من شوي دي، یو شمیر د چارو سیاسي کارپوهان وایي چې د افغانستان په مسله کې ښکیل هیوادونه په تېره بیا هغوی چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولی شي په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي. خو دغه هیوادونه هم باید دې نتیجې ته رسېدلي وي چې ګټې ډېرې په افغانستان کې په سوله کې دي که په جګړه کې. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. خو له هغې مخکې به د سولې د وروستیو هڅو په باب د افغان ولسمشر د سلاحکار یوسف پښتون او دغه راز د ولسي جرګې د یو شمېر غړو نظرونه واورو چې محمد حدیث پردیس په خپل راپور کې راغونډ کړي دي.
په افغانستان کې له موقت اوربند وروسته د پاکستان په ګډون ځینو هیوادونو ته د لوړپوړو افغان چارواکو سفرونو افغانان تر پخوا ډیر سولې ته هیله من کړي دي. د ولسمشر محمد اشرف غني سلاحکار یوسف پښتون وایي که څه هم دا به ډیر عملي نه وي چې د کلونو جګړه دې ډیر ژر حل شي، خو پیلې ضرور دی. خغلی پښتون د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د جامع سولې لپاره ژر تر ژره ملي ستراتیژي رامنځته کړي.
مقصد دا دی چې د پس دوند کلونو بے نظمی و جنگ و بدر بدری څخه دا سول راوستون دا آسان کار نه دی. د هغه د پاره یو منظم پروگرام پکار دی په ملي سطح سره، په منطقوي سطح سره او په بین المللي سطح سره.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې تیر ورځ لوړپوړی افغان پلاوی د افغان سولې د بهیر او د کابل او اسلام آباد د اړیکو د رغیدو لپاره پاکستان ته تللی و. که څه هم د سې شنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي و چې دغه سفر نتیجې به وروسته په ډاګه شي، خو د چهارشنبې په ورځ بېلابېلو حکومتي ویاندویانو په دې اړه ازادي راډیو ته د معلوماتو د نه لرلو له امله له څه ویلو ډډه وکړه. ټاکل شوی چې د ملي اولی حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د پاکستان له ولسمشر سره د سولې پر وړاندې د موجوده ستونزو په اړه خبرې وکړي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې لپاره د هلمند د ولسی حرکت له غړو سره په کتنه کې ویلي چې که طالبان یې ومني حاضر دی چې د یو کال لپاره اور بند وکړي. د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د سولې او دایمي ثبات د ټینګښت په برخه کې د وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او په دې برخه کې د پاکستان په مرسته یو وار بیا ټینګار کړی دی. سه شنبه پر اسف افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوې قومندان جنرال سکاٹ میلر د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویل په افغانستان کې د پاکستان لملاتړ پرته د اوږدمهالي ثبات ټینګول سخت دي خو نه ممکن نه دي. د ولسی چرګې غړی عبدالقادر زازای وطن دوست وایي د سولې په اړه وروستیو اقداماتو دی ډیر هیله من کړی.
لومړی ځل و چې مونږ په عمل کې یو څه ولیدل چې هغه ور باندې د دواړو لخوا مونږ یو څه خوشبینه شوي او په څنګ کې د مونږ پلاوی چې دی پاکستان ته یا نورو ګاونډي هیوادونو ته او هلې ځلې کوي د صلح لپاره او د طالبانو د مذاکراتو او د دې راتګ لپاره، دا هم دا ځلې ماته داسې ښکاري چې عملي کارونه به په دې کې هم ترسره شي.
د ښاغلي سازي په خبره د حکومت تر څنګ افغان ولس هم باید د سولې د ټینګښت لپاره له رامنځته شوي فرصت په استفادې د جګړې په ښکېلو خواوو فشار راوړي چې لومړی اوربند او بیا د سولې خبرې پیل کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سولې لپاره په کور دننه او بهر پیل شوې هڅې به بالاخره نتیجه ورکوي خو وخت به نیسي. د چارو کتونکو انتظار خادم وایي د افغانستان په مسله کې ښکېل هیوادونه په تېر بیا هغوی چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولی شي په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي، خو دغه هیوادونه هم باید دې نتیجې ته رسېدلي وي چې ګټې ډېرې په افغانستان کې په سوله کې دي که په جګړه کې. د ازادي راډیو خبریال بیا هم محمد حدیث پردیس له ښاغلي خادم سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې دغو هڅو ته
خوشبینی ما هر قدم په نیک پال باندې نیسم. د افغانستان جګړه سوله لا اوس هم د بعضو هیوادونو لپاره واضح نه ده او د بعضو هیوادونو ګټې لا اوس پورې په افغانستان په جګړه سوله کې تعریف شوي نه دي. د افغانستان د کورنیو تحولاتو چې یو انقلاب و د سولې په طرفدارۍ باندې، کله چې د افغانستان حکومت او چارواکي سیمې ته او همسایه هیوادونو سفرونه کوي، د خپل ذات کې د هغه بشپړ وضاحت رامنځته کېدو لامل ګرځي چې تر اوسه پورې لا د وزن ترمنځ باقي و.
خادم صاحب، تاسو ویل چې دغه هڅو ته خوشبینه یاستئ. د پلاو سفر پاکستان ته د افغان پلاوي تګ او له هغې وروسته چې ټاکل شوی تاشکند ته سفر ولري او د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان له رئیس جمهور او د ازبکستان رئیس جمهور سره په همدې رابطه باندې خبرې وکړي، څه فکر کوئ چې هغه ملموسه نتیجه به د دغه ناستو او یا خبرو څوی؟
سوله تل پروژوي پروسه نه وینو او پروسې چې دي دا وخت اخلي او دا مختلف فاکتورونه په لمن کې نیسي. زه باور لرم چې د دې ملموسه نتیجه په خپل ذات کې د سولې د مذاکراتو لپاره د باور فضا پیدا کول دي. په یو وخت کې هیوادونه چې یا د طالب سره اړیکه لري او یا هم د طالب سره خواخوږي، هغوی په دې باندې مطمئن کېدای شي چې د افغانستان په حکومت کې د خبرو توان شته دی. همدارنګ هغه عملی میکانیزم چې دواړه طرفونه د مذاکرې می سره وصله شي هغه وجود تر وصله شي، او په یوه وخت کې کم هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې رول او نقش ادا کولی شي، هغوی د افغانستان د حکومت لخوا یو وضاحت دی چې تاسو هم کولی شي راتلونکي سولې په مختلف پروسو کې شامل شي. نو دائما موږ نه تجیدی فکر کوم چې دغه هیوادونو سره خبرې کول د دې باعث نه چې تباسول راشي، بلکې دې باعث ګرځي د لشي چې هر څه د سولې پروسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې ځان ویني.
په دغه سي حساس شرایطو کې ولست څه کول پکار دي د سولې د ټینګښت پر اړه باندې حکومت خو خپل هڅې کوي، پلاوی زیرازي سفرونه شته لیدنې کتنې کې، ولست څه کول پکار دي؟
ولست باید په مطلق ډول منځګړی شي، ولست باید پال شي، ولس باید رښتونی شي. نه لازمه ده چې په کابل کې میشته ولس د طالب حامیان شي، ملاتړ شي، د هغوی د حقوق مدیان شي، او نه لازمه ده چې یو څوک مطلق د افغانستان د حکومت په دښمنۍ باندې واوړي او یا هم د هغوی په خیاطۍ باندې واوړي.
ښه خبره دا ده چې ولس خپل رغندلو ادا کړي، ولس خپل درد درک کړي، ولس که چېرې په دغه طالب او د افغانستان د حکومت په منځ کې بې پرې او بې جنبي منځګړیتوب ونه کړي، نو خپل مرګ ته، خپل قتل ته د ملت غوښتنو او د ملت ارمانونو تیار اوسي.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادمو چې په افغانستان کې دننه په کور دننه او د غراز بهر هیوادونو کې د افغانستان د سولې د ټینګښت د هڅو په اړه نظر څرګندو، ښاغلی خادم وایي د افغانستان په مسله کې ښکېل هیوادونه په تېره بیا هغوی چې له وسله والو طالبانو سره نږدې اړیکې پالي کولی شي په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي، خو دغه هیوادونه هم باید دې نتیجې ته رسېدلي وي چې ګټې ډېرې په افغانستان کې په سوله کې دي که په جګړه کې.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبریز.
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده آزادی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سبا د دې پروګرام ورده به هم په افغانستان کې د اورستي ټینګ شوی اوربن او د غراز د سولې د هڅو پر موضوع خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او پوښتنه لري له هغو چارواکو یا کارپوهانو چې موږ دې پروګرام ته رابولو له هغوی مطرح کړي او هم خپل نظر په دې برخه کې د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د اوبو په اړه په یو کنفرانس کې د ګډون لپاره د افغانستان ګاونډ د منځنۍ آسیا د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته تللی. په دې کنفرانس کې ګډون وکړ او د کنفرانس تر څنګ هم د سیمې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو او د غراز د پاکستان له ولسمشر سره هم خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان هم دا شېبه له دوشنبې سره د ټلیفون په لیکه دی. تورمان صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست.
مننه نورې سره تاسو د ازادي راډیو مترسته هم سلامونه وړاندې
کوم. تورمان صاحب، د دوشنبه کې د اوبو د پایدار پرمختګ لپاره په کانفرنس کې عبد الله ګډون درلود، په دې کانفرنس کې وینا هم وکړه، که په لنډه توګه راته ووایه چې عبد الله څه وویل.
بلې نورې سلام چې د کانفرنس نوم د پیدا د دې کانفرنس کې اوبو د ارزښت په اړه خبرې وشوې، د تاجکستان ولسمشر، د ترکمنستان ولسمشر، د پاکستان ولسمشر او د افغانستان تجارتي عبدالله خبرې باندې خبرې وکړې، د اوبو په ارزښت باندې او دا چې د اقلیم په بدلون سره چې ګواښونه په دې برخه کې متوجه دي، ځکه د څښاک د پاکو اوبو لپاره چې نړۍ او سیمه اکثر هیوادونه ورسره مخ دي. ډاکټر عبدالله وویل چې افغانستان هم له دې مستثنه دی، دلته هم ډېری خلک د څښاک پاکو اوبو لاسرسی نه لري او دا نړیوالو سره په ګډه باندې په دې برخه کې څه پلانونه کوم د لاسه نیول کېږي په ګډه سره کار وکړي.
بله تورمان صاحب، دغه کنفرانس په دوشنبه کې په داسې حال کې جوړ شوی او د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم پکې ګډون کوي چې افغانستان په تیرو یوه اونۍ کې د ډیرو مهمو پرمختګونو شاهد دو، چې د منځنۍ آسیا هیوادونو هم هغه پرمختګونه له نږدې څاري، ځکه چې د افغانستان سوله او امنیت هم د دوی لپاره ډیر مهم دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره اوربن ټینګ شو، درې ورځې طالبانو هم اوربن اعلان کړ، د سولې د خبرو په اړه هم حتی ډیری ګړندې شوی دی. د افغانستان لوړ پوړی هیات هم پاکستان ته تللی دی، پاکستانی مشرانو سره پر خبرو بوخت دی. دغه کنفرانس په دغه وخت کې جوړیږي، آیا د افغانستان د سولې په اړه په وروستیو کې ازبکستان هم ویلي چې د طالب د مشرانو سره په دوشم په تاشکند کې د خبرو لپاره زمینه برابره کړې وه، او دا هیواد چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره په خپله خاوره کې زمینه برابره کړي. په دې اړه عبدالله له چا سره خبرې کړي او کومو هیوادونو ورسره څه ژمنې کړي کنه؟
په ټوله کې نورې سره چې ما د افغانستان د جوړې له ویان مجيب له مصر خبرې وکړې، هغه وویل چې بلې د سولې په اړه خبرې هم د عبدالله په هغه لیدنه کتنه کې چې د کنفرانس څنډه کې د ترکمنستان د ولسمشر څنګه ویل د پاکستان د ولسمشر سره د ماښام خبرې کوي او د سولې په اړه خبرې په دې کې شامل دي. بل شکه هم د ترکمنستان هم د تاجکستان او هم د پاکستان د ولسمشر سره دا چې د سیمې دغه هېوادونه څومره رول لوبولی شي، خصوصا د پاکستان د ولسمشر سره د خبرو یوه مهمه موضوع همدغه د سولې موضوع ده چې ماښام ته به د اجرایي رئیس د جمهور رئیس د پاکستان سره په دې اړه باندې خبرې کوي.
بلې، اجمل تورمان له تاسو نه مننه. له دوشنبې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان و چې د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د اوبو په کنفرانس کې د ګډون د هغه د ګډون او د غرض دا چې د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره به عبدالله په کومو موضوعاتو خبرې وکړي په دې اړه نور معلومات راکول او د غرض چې چا سره یې تر اوسه کتلي دي. ازادي راډیو اوري بیا هم په دې اړه له وروستیو پرمختګونو مو خبرو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د احتمالي کاندیدانو له هغه وروستي فهرست څخه ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره شریک کړي، ښکاري چې ډیرو لږو ښځو د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات کیږي. نور حالې د نجیب صفای پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو لپاره د کمیسیون له لوري له 100 څخه ډېرې فورمې وشل شوې دي چې تر اوسه له 6000 ډېرې فورمې بیرته د کمیسیون په واک کې ورکړل شوې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د سیړلو پروسه پیل شوې ده. ښاغلی ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
6185 تن هستند که
دغه شمیر 6115 اتیاتنو ته رسیدګی چې له دې جملې 3201 درستنه د ورسواله شوراګانو پوری اړه لري او 3416 تنه نارینه او 201 بیاي خزي دي. او ولسی جرګې لپاره د احتمالي کاندیدانو فرمونه 2445 دي چې برته مو تر لاسه کړي چې له دې ډلې 2155 نارینه او 301 نوی خزي دي.
خغلی ابراهیمی ویل د اهل هنودونه د وطن او د کوچیانو څخه و فورمې د کمیسون په واکې ورکړ شوی. د خغلی ابراهیمی په وینا له سړن وروسته به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ممکنه نمندانو ابتدایي لیست د کمیسون له لوري د روان لمریز کال د سرطان په منیټه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې په کابل کې د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د سړلو بهیر پیل شوی او ولایتونو څخه مواد د انتقال په حال کې دي.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. ایران د تیلو د تولید له زیاتېدو سره مخالفت کوي. ایران په داسې حال کې د تیلو د تولید له زیاتېدو سره مخالفت وکړ چې ټاکل شوې راتلونکې جمعه د اوپک غړي د تیلو د تولید اندازې په اړه په خپلې پخوانۍ پرېکړې بیا کتنه وکړي. اسمت سروان.
ایران د تیلو د تولید د زیاتولو لپاره د اوپک د رواني اونۍ په غونډه کې د روسیا او سعودي عربستان پلان رات کړ. روسیا او ایران په وروستیو کې وپتیل چې د اوپک په غونډه کې به د تولید د زیاتېدو وړاندیز وکړي څو د تولید د کمیدو له کبله د تیلو بیا ډیر نه شي. د ایران د تیلو وزیر بیشن سنگینه پرون سه شنبه ویانا ته چې د اوپک مرکز پکې دی تر رسیدو وروسته خبري اعلانو ته وویل باور نه لري چې د اوپک په غونډه کې د موافقې ته ورسیږي. روسیا او سعودي عربستان وړاندیز کړی چې پر هغې پریکړې دې بیا غور وشي چې پر اساس یې په 2018 میلادي کال د اوپک او د تیلو د نورو لویو تولیدونکو هیوادونو د تیلو په تولید کې د ورځې 1,000,000 بیرله کموالی راغلی و. دوی دا وړاندیز د امریکا، چین او د تیلو د نورو سترو مصرفونکو هیوادونو د غوښتنې په ځواب کې وکړ. دا هیوادونه د تیلو د بیې له لوړېدو اندېښمن دي. خو ایران، عراق، الجزایر او وینزویلا د دې وړاندیز مخالفت کړی دی. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګینه په وروستیو کې ویلي و چې له دې وړاندیز سره په دې خاطر مخالفت کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په غوښتنه د تیلو تولید زیاتیږي. زنګینه همداراز ویلي چې ترامپ پر وینزویلا او ایران د بندیزونو په تحمیلولو د تیلو بازار ته ستونزې پیښې کړې دي. د ایران د تیلو وزیر دا هم ویلي چې اوپک یو آزاد مؤسسه ده، نه داسې مؤسسه چې د امریکا پرې امرونه وچلیږي او نه اوپک د امریکا د انرژۍ د وزارت څنګه ده. ټاکل شوې ده چې د اوپک غړي د جمعې په ورځ د تیلو د تولید په اړه د 2018 کال پر موافقې د بیا کتنې په اړه خبرې وکړي او بل ورځې له روسیا او نورو هیوادونو سره چې تیل تولیدوي خو د اوپک غړي نه دي ګډه غونډه جوړه کړي. په دوبی په تیر بیا چې په امریکا کې رخصتې پیل شي د تیلو مصرف زیات شي.
په همدې سره د خبرونه دوه نیمه ته ورسیدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو له هغه مخکې لنډ خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د حکومت اجرائیه رئیس وی افغانستان حاضر دی د اوبو د ستونزو د هواری پر سر د سیمې له هیوادونو سره ګډه هڅه وکړي. عبدالله په دوشنبه ښار کې نن یو کانفرنس ته دا خبره وکړه. ملګری ملتونو وی په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله د طبیعي آفتونو او ناامنیو له کبله 3200 زیات کسان بې ځایه سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وی تیر شپه په بادغیس ولایت کې د ملي اردو 11 سرتیري د وسلولو طالبانو په برید کې وجل سوي دي. خو د ولایتي شورا رئیس وی چې د وجل سو سرتیرو شمیر 13 تنه دی. په غزنی کې چارواکو له وسلولو طالبانو سره د پټو معلوماتو شریکولو په تور د دوو پولیسو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. چارواکي وایي چې له دغو پولیسو تحقیقات روان دي. د امریکا متحد ایالاتونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه ووتله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پرون اعلان وکړ چې هیواد په دې خاطر له دې شورا وځي چې د دې په خبره د شورا تل د اسرائیل او د اصلاحاتو د اړتیا پر ضد یو طرفه دریځ نیولی وو. ایران، روسیه او سعودي عربستان هغه پلان رد کړ چې د تیلو د تولید د زیاتولو په اړه دی. په پام کې د پریکړه روانه اونۍ دغه سازمان په غونډه کې د تیلو د بایو د لوړېدو له کبله د مصرفونکو د شکایتونو په ځواب کې وسی. روسیه کې د فوټبال د 2013 د کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې کیږي. اوله مسابقه د افغانستان پر وخت مازیګر پر 3:30 بجو د پرتګال او مراکش ترمنځ کیږي. دویمه مسابقه به پر 1:30 بجو د یوروګوای او سعودي عربستان ترمنځ وسی. دریمه مسابقه د شپې پر 3:30 بجو د ایران او هسپانیا ترمنځ په پام کې ده. او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له روسي چارواکو غوښتنه وکړه چې په توقيف کې د یو بلاګ لیکونکي قضیه په دقت وڅېړي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د اباسین سپه د فوټبال لوبډلې لپاره د لوبغاړو د غوروي سیالي 13 ورځ په کابل کې پیل شوې. په دغو سیالیو کې د جنوب ختیځ ولایتونو شپږ لوبډلې برخه لري چې په دوو ګروپونو وېشل شوې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د دغو سیالیو په لوبو کې د پکتیا الف ټیم د غزنی په وړاندې او د میدان وردګو ټیم لوګر ته د سیالیو ډګر ته لاړل. تمه ده چې نن د خوست لوبډله له میدان وردګ او د پکتیا الف لوبډله د پکتیا بی لوبډلې سره ولوبېږي. ټاکل شوې چې د دغو سیالیو وروستۍ لوبه به د روان لمریز کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ د جمعې په ورځ ترسره شي. کوربه روسیې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې مصر ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړه. د روسیې د فوټبال لوبډلې په دغه لوبه کې مصر ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه او په پرلپسې دوو بریاوو سره وتوانېده چې د لومړۍ لوبډلې په توګه دوهم پړاو ته ووځي. روسیې د 2013 میلادي کال نړیوال جام لومړۍ لوبه کې سعودي عربستان ته 5-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ د 2-3 لوبډلو په ګډون چې په دوو ګروپونو وېشل شوي په روسیه کې روانې دي چې د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې به بل پړاو ته لار پیدا کړي. او د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوالو یو ورځنیو کرکټ لوبو په تاریخ کې د تر ټولو زیاتو 401 منډو جوړولو نوی ریکارډ جوړ کړ. تر دې مخکې هم په یو ورځنیو لوبو کې د تر ټولو زیاتو 1440 منډو ریکارډ هم له انګلستان سره و. دغه لوبډلې دغه ریکارډ په 2018 میلادي کال کې د پاکستان پر خلاف جوړ کړی و. د انګلستان د کرکټ لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې د تر ټولو زیاتو منډو جوړولو ریکارډ د سې شنبه په ورځ د انګلستان د چنج برج خار په لوبغالي کې د استرالیا کرکټ لوبډلې په خلاف جوړ کړ. د انګلستان لوبډلې په دغې لوبه کې په ټاکلو 500 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 401 منډې جوړې کړې چې دا په یو ورځنیو کرکټ لوبو کې تر ټولو زیاتې منډې دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام محمود افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوزمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده شرغلس
ډیر زیات مننه عرف صاحب زه خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم
ګروال صاحب کپ دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دولت د ملکی وګړو د امنیت تضمین په برخه کې څومره بری علي دي
ډیر زیات مننه عرف صاحب باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپلو خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت تامین کړي او کچیرته دوی د خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت نشي تامینوي دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نخطو او یا هم د تروریزم له برخینه د یو مملکت خاریان یا اتباع ضرر ویني نو باید دوی لغونه حمایت وکړي یعنی د هغو قربانیانو څخه چې د وسلوالو نخطو او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي باید دوی لغونه هغه قانوني حمایت وکړي چې له بده مرغه باید وایو چې د افغانستان دولت نن پورې په دې اړه کې پاتې راغلی دی یعنی که موږ وګورو له د طالبانو د حکومت د سقوط له بعد نه کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته رااله او ډیری نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای سو او هغوی نه تنها چې خپله د افغانستان د امنیت په برخه کې کار کول د افغانستان امنیت اردو او پولیس هم دې ته آماده کول چې دوی د خپل دولت د یا هم د خپل اتباعو د امنیت د تامین ته آماده شي اما سربیره پر دې چې نړیوال ځواکونو په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې کار وکړ او کله چې نړیوال ځواکونو هغه خپل مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل بیا هم د هغې په سربیره هم دولت دې ته نه د توانېدلی چې د افرادو امنیت تامین کړي نو په اول سر کې باید ویو چې د افغانستان دولت د خپلو اتباعو د امنیت د تامین په تامینولو کې ناکامه پاتې شوی دی تر ننه پورې او بعد له هغې نه هم باید ویو چې برلوې پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکام راغلی یعنی د افغانستان دولت تر نن پورې داسې کوم مشخصه پالیسی نه لري د دې لپاره چې د جنگ د قربانیانو څخه حمایت وکړي خصوصا ملکی افرادو څخه هغه ملکی افراد چې له تروریزم څخه او یا هم وسلوالو نخطو څخه زیان ویني یا ضرر ویني دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکی وګړي تلفات چې له دې جامینه شپږ دېرش فیصد یعنی 2,130 نفر مړه 4,940 اویا نفر یعنی 4,000 نفر زخمیان موږ درلودل چې له دې منځ نه 4,990 نفر ښځې او 1,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي او د دې ملکی تلفاتو عاملونو په اړه کوم بحث وکړو چې د دې ملکی تلفاتو عاملونه څوک ګڼل کیږي باید موږ وایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسلوالي ډلې دي چې تقریبا 9.8% د دولت د مخالفینو وسلوالو مخالفینو لخوا مړه شوي دي او 6,940 نفر د دولتي نیرو لخوا مړه شوي دي چې یعنی په عمومي توګه که موږ وایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډیری تلفاتو د دولت وسلوال مخالفین دي او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل د افغانستان دولت ګڼل کیږي پر دې چې هغه نه دي توانېدلی چې دا وسلوال مخالفین له منځه یوسي
ډیره مننه ګروال صاحب تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې دولت د ملکي افرادو د امنیت په تامین کې لکه څنګه چې لازم او هغه سي بریالي سوی نه دي په وسلوال نشته کې د ملکي مرګ ژوبلې لامل دولتي ځواکونه دي او که وسلوالي ډلې
ډیره زیاته مننه عارف صاحب باید وایو چې د وسلوالو نخطو کې یا هم تروریستي حملاتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو اصلي او اساسي لامل همغه د دولت وسلوال مخالفین ډلې دي چې دوی ډیری زیان د افغانستان اتباعو ته یا ملکی وګړو ته رسولې ده لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دا راپور چې په دې وخرو کې په دې اړه باندې نشر کړی دا ښیي چې 9.8% ملکی وګړي د دولت مخالفین وسلوالو ډلو لخوا زیانمن شوی دی، هغوی ته مرګ ژوبل اوښتی ده او یا هم زخمیان شوی دی، او شپږ زره او اته سوه اته څلوېښت مورد نور د افغان سرتیرو لخوا دوی ته، افغان سرتیرو او یا هم د نړیوالو سرتیرو لخوا دوی ته زیان رسېدلی دی او یا هم وژل شوي دي او ټپیان شوي دي، چې له دې شپږ زره اته سوه اته څلوېښت نفرونه دوه زره او نهه سوه یو شپېته مړه لرو او درې زره اته سوه اتیا نفره ټپیان دي، چې په کل کې که موږ وایو لس اشاریه اووه فیصده تلفات د افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا موږ درلودلی دي په دې تېرو کلو کې.
دولت د جګړه ځپلو او یا د تاوتریخوالو د پیښو د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې څومره اقدامات کړي دي او یا څه پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
سه باید وایو چې د افغانستان دولت د نړیوالو حقوقي اسنادونو په اساس باندې مکلف دی چې له خپلو اتباعو څخه قضایي، فرهنګي او امنیتي حمایتونه وکړي. یعنی کله چې د ملکی وکړي تلفات ورکوي او یا هم قربانی کیږي، دولت مکلف دی یا هم د غیر عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او یا هم د دوی د امنیت په ساتلو کې باید لازم اقدامات وکړي، او یا هم کله چې کوم څوک د وسلوالو نښتو څخه او یا هم د تروریستي عملاتو څخه زیان ویني، دولت مکلف دی چې هغوی ته د هغه ضرر چې ورته رسېدلی یا د هغه زیان چې دوی ته رسېدلی د هغو د هغې غرامت پرته وکړي هم جبران ورته وکړي. دا په دې معنی چې په دې اساس چې موږ وایو چې دولت مکلف دی چې د اتباعو امنیت تامین کړي، او کله چې دی په خپل دی اساسي وظیفه کې پاتې راځي نو دی مکلف ده چې د قربانیانو څخه په هغه اساسي توګه یا په هغه لازمي توګه حمایت وکړي. لکه څنګه چې موږ وینو چې د افغانستان دولت د اتباعو د تامین په اړه کې ضعیف ده، یعنی نسی کوي چې په هغه توګه چې باید د اتباعو څخه حمایت وکړي، یعنی دوی امنیت تامین کړي، نو کله چې دوی نسی کوي چې دا کار وکړي، باید حداقل کوشش وکړي چې د دې حملاتو له قربانیانو څخه په مناسبه توګه باندې حمایت وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت بعضی هغه حمایتي میکانیزمونه شته دي چې هغه ډیر زیات مفید نه تمامېږي، لکه څنګه چې د افغانستان دولت مثلا د کچیرته حکومت وسلواله نښته کې یا هم په کومه تروریستي حمله کې کوم څوک شهید شي، د هغوی فامیل ته یو لک افغانۍ کومک کوي، او که چېرته کوم څوک زخمي شي هغوی ته پنځوس زره افغانۍ حمایت کومک کوي یا هغوی حمایتوي، چې دا کومکونه دا حمایتونه کافي نه دي. یعنی که چېرته په کومه حمله کې کوم فامیل خپل یوازینی سرپرست له لاسه ورکوي، آیا هغه یو لک افغانۍ کولی شي چې د دوی د فامیل هغه اساسي نیازونه او ضرورتونه ورته پوره کړي؟ دا موږ ټول پوهیږو چې نه یې سه کوي. نو باید دولت کوشش وکړي چې یو اساسي قانون په دې اړه باندې د تروریستي حملو یا هم د وسلوالو نښتو د قربانیانو د حمایت څخه یو قانون منځته راولي، او هغوی ته د هغه زیان د رسېدو په اړه باندې اساسي میکانیزمونه رامنځته کړي، اتباعو د حمایت څخه منځته راولي. بیا هم په دې دومره کلونو کې د افغانستان دولت سربیره پر دې چې کوم خاص کار نه ده کړی د قربانیانو څخه په حمایت کې، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپلو هڅو کې کوشش کړی ده چې حداقل د ثور نلسمه یا د چې دسمبر له لسمې سره مطابق کېږي، په دیارلس سوه پنځه اتیاوم کال کې دا ورځې د قربانیانو د یادبود په ورځ باندې ملي یادبود په ورځ باندې مسما کړه، او په دې ورځ کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تروریستي حملاتو د قربانیانو څخه د حمایت او د هغوی د حقونو د دادخواهي په ورځ باندې ولمنځله یو نموله، او د هغې تر څنګ باندې بعضې نور دولتي نهادونه هم دي چې د قربانیانو څخه تر یو حده پورې حمایت کوي، لکه څنګه د افغانستان جمهوري ریاست، د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د ملي امنیت ریاست، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د صحت عامه وزارت، د کار امور اجتماعي او شهدا او معلولین وزارت، او داسې څو نورې دولتي ادارې دي چې له دې قربانیانو څخه په مشخصه توګه حمایت کوي، اما دا حمایتونه کافي نه ګڼل کیږي، او دولت دې ته اړ ده چې هغه خاص میکانیزمونه منځته راولي تر څو له دغو قربانیانو څخه په سمه توګه حمایت وشي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان سری کسا پولیس و جوسمی
آزادی
خزینه تر اجازه کومر کی چې دوی تاسو کرا
وخت دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو ول ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب د ورستي پښتني پتوګه کچيري دولت د جګړه زپلو یا ملکی افراد چې په جګړو او یا د تاوتریخوالي په پیښو کې خپل د کورنۍ غړي یا دوستان له سر کړی قرباني سوي دي، لکه څنګه چې لازم ده هغه زملاتړ ونه کې پایلې به سي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې د افغانستان دولت د توریستی حملاتو یا هم د وسلوالو جګړو د قربانیانو څخه حمایت کوي، اما حمایتونه لکه څنګه چې مخکې هم وویل کافی نه ګڼل کیږي. یعنی هغه یو مقدار نقدي پیسې چې دوی د دې حملاتو قربانیانو ته په نظر کې نیولي، مثلا شهدا او تغه یو لک افغاني او زخمیانو تغه 5000 افغاني کول کیږي، او یا هم دا چې اکثریت حتی لګل کیږي او یا هم خوراکي مواد ورته ورکول کیږي، دا هغه کافی حمایتونه نه ګڼل کیږي. یعنی که دولت غواړي چې خپل هغه اتباعو سره یا د خپل مملکت له وګړو سره مناسب ارتباط ولري او هغه فاصله چې د خلکو او د دولت په منځ کې ده هغه له منځه یوسي، نو دولت دې ته مکلف ده چې اساسي میکانیزمونه منځته راولي. اساسي میکانیزمونه به دایي مثلا د قربانیانو فامیلونو ته یا باید کوشش وکړي چې د کار درامسته کولو زمینه فراهمه کړي، او یا هم کوشش وکړي چې دوی ته کچیرته کوم څوک معلول کیږي باید کوشش وکړي چې هغه لازمه قانوني حمایتونو څخه برخمن کړي. په دې اړه باندې یو خاص قانون منځته راولي چې د جګړې او د توریستي حملاتو له قربانیانو څخه حمایت وکړي، او کچیرته حکومت دغه لازم حمایتونه رامنځته نه کړي، یعنی خلک د خلکو اعتماد له منځه ځي په حکومت باندې او په دولت باندې، نه سي کوي په هغه توګه چې لازمه ده حمایت وکړي، ځکه چې کچیرته دولت له اتباعو نه حمایت نه کړي چې د دولت اساسي وظیفه ګڼل کیږي، نو اتباع هم نه سي کوي چې په دولت باندې اعتبار وکړي. او د بشري حقوقو نقض زیاتیږي که د قربانیانو څخه په مناسبه توګه حمایت نه سي. یعنی د افرادو هغه اساسي حقونه لکه د انساني کرامت حق ده، د ازادي او د امنیت درلودلو حق ده، او یا هم د کار درلودلو حق ده، یا هم د مناسب ژوند درلودلو حق ده، هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او په ټولنه کې یو نوی ګډوډي او انارشیزم منځ ته راځي.
قدر منو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کوم
رغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او مینه می ومنای. دریا وای چې خلې نامه جوړ مینا پکنیا پدا کې وای د دریا حق دې پکنیا پدا کې. نن پر روانه خبرونه کې د دایره یا چمبي په تاریخ
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوي د
نمونو
پښتو کې ته چمبا وایو په دری کې وته دایره وای دره ګرځول کی او بل د پته خلک کوزه خل تمبل وته وای
او استفادی خبری کو
چمرونه زیات وی د ډیری خاسته خاسته دریاوی وای پیغل انجن جن کیانه دا ورته نڅا کوي اتن کوي.
په پایل کې به ووري چې د چمبی لرغونتوب تر کومه رسیدي، ورپسې په دې خبرې کوو چې چمبا یا دایره څه اهمیت لري او بلدا چې په کومو مراسمو کې کارول کیږي. په دې خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم.
درنو دوستانو یو وار بیا هرکلی. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، زموږ اوسنۍ خپرونه چمبی یا دایره ته ځانګړې شوې. په دې خپرونه کې زموږ همکارې فرشتي مرسل له عامو خلکو او استاد ګلزمان سره د چمبی موضوع څېړلې ده.
قدرمن اوریدونکو، چمبا، تمبل، داریا، دایره د موسیقۍ هغه آله ده چې له لرغونې زمانې څخه راپاتې ده. په لومړیو کې به په عربو کې ځینو نارینه وو چمبا د غویي، وزې، هوسۍ او ځینو نورو حیواناتو له پوستکو څخه جوړوله. بیا به د پاخه عمر میرمنو د ښادیو په مراسمو او میلو کې وهله، سندرې ورسره ویلې او ځوانو نجونو به اتڼ ورته کوه. وروسته بیا د چمبې کارول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم، لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول. په پیل کې د دایرې یا چمبې پاکله له فولکلوري اړخه ځان خبرو. د یو شخصي پوهنتون د ادبیاتو استاد عرفان الله احمدزی وایي چې چمبا په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري.
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوې ده، د موسیقي لالاتو څخه ده. په هر پښتني کور کې که موږ وګورو هلته به چمبه موجوده وي، ځکه چې په خوشحالیو کې هغه اولینۍ د موسیقي کوم آلات چې کاري یا هغه چمبه ده د ښځو له خوا نه. حتی زموږ ماشومان نجونې د وړې نجونې دوی چې ده په وړوکوالي کې د چمبې هغه کوي، تمرین کوي، غواړي چمبه زده کړي. بعضې سندرې دي چې هغه له دریا، دایره یا چمبې سره ویل کېږي. لکه یو سندره ده، جانانه بیا دې جوړې کړې په درزي دي د خط لمنې، جانانه بیا دې جوړې کړې په درزي دي. یعنی دغسې یو سندره بیا د دې په منځ کې چې ده دوی ټپې یا لنډۍ ورسره اچي. د پکتیا په ډاګو کې بیا د دریا غږ ده، پکتیا په ډاګو کې که نه. نو دغسې ډېرو مواردو کې له دې څخه استفاده شوې ده. طبعا له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ اولیه ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبه یا دایره وهي، یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا دوه ذهن آراموونکي یا په عامه خبر گوشنواز آوازونه غوږونه نازوي. په چمبه وهلو کې فزیکي قوت ډېر رول لري. کوچیان هغه کسان دي چې خپله چمبه جوړوي او خپله یې بیا وهي. سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایرې یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او میرمنې په کیږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټول دښته کې څرخي.
سپینسار ورته وایي چې عمرونه یې زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وایي. خاصتا د کوچانو رواج ده، کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست، دوی په سارا په ساحو کې اوسیږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري. په کډو کې له یوې وجهې څخه بلې ته انتقالوي او دغه دریاوو په خپلو ودو کې، په کوزدو کې، په ستنو کې همدا دې دریاوو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې به داسې یو د ورور ملګري ستن وله کوزده وله نامزاد سوی به و، بیا به موږ په دیرو کې، په کوټو کې، په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځه لس شل ملګري همدا دریاوې به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې.
کله چې د دایرې یا چمبې نوم یادیږي، نو د خلکو په ذهن کې دا انځورېږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشحاله وخت کې وهل کېږي او په ښادیو کې به ورنه استفاده کېږي. خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهرا وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت د زړه غم او غلطوي، او زه په یو وخت کې ډېره جیګرخونه وم. او ما اولین شی چې و چې شی د ما غم غلطوي، ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې و هغه ما ویلې او ژړل به مې، ما به غم ورسره سپکې دی او چمبه به وکړه. بس هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلې، کومه لنډۍ به مې سې اچوله، فکر به مې ورسره بدلېده، ډېرې مې خوښېږي.
چې د اسلام په دین کې چمبه وهل څنګه دي؟ دینی عالم نورالحق وایي چې ستر پیغمبر حضرت محمد د دایره یا چمبه وهل نه دی منع کړی.
د اختر په ورځو کې د حبشنجونو
دا چمبه سره وهلی حضرت بیشه صدیقی داسې غوږ ورته ونیوی او نبی علیه السلام اسلام باندې داسې وایي تکیه یې وکړه د پر لاسو باندې داسې ځان یې پورته کړ دوی ته یې کتله. حضرت عمر سا پر هغه نجونو باندې وایي خوشکه وکړه ده. محمد رسول الله ورته وایي چې بان عمره پرېږده او بل په مورد کې د نکاح چې نکاح تړل کېږي وایي تاسو دا د نکاح لکه په اسلام باندې چې اوس موږ تاسو کې یا ټکان کېږي او یا داسې خلک ډېر سره ټولوي نو دا یو لږ جواز لري. ګوره اعلان د نکاح تاسو په نکاح کې اعلان وکړئ نو خو اعلان طب اندر څنګه په سړي پسې خبرېږي خو یا به چمبه ویل کېږي یا به ټک کېږي. زما خپل شخصا زما خپل واده و خامخا د زموږ د کورو ښځې چې یا ترورې یا اما یا خور یا د کاکا لور نه یوه چمبه نه دوه چمبې نه درې چمبې نه بلکې په پنځو په شپږو چمبو باندې به وې دغه درته وام وهلي و اوازونه و بدلې و کش و بګیر و درته وام.
دا چې په افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي یې له څو تنو څخه موږ پوښتلې دي ورته غوږ شئ.
نوم یې والي جان دی جالبات اوسېدونکی یم. پخوا چې به کلي کورونو کې ښځو چمبې جوړولې د پوستکی نه یا د ګډې د بل دغه نه اوس هم زموږ په کور کې دا شته پوستکی هم دی ساده پوستکی به بس اتې غوندې و نور موږ څه شی نه دي لیدلي.
محمد مې نوم د لغمان دی ولایت یم. دغه زنګولی مور پسې دغه د مادور او د پرینا او دغه کوسونه دغه د هندي فلمو واره کوسونه په باندې دي پرڅ کې غون دغه ډول لري قوارې خسته د خو نور کپیت به ډیر خنې سره په خواني خو وو خو وسم نه په یادېږي چې هغه چی شنه جوړېدل سره قامت وکنه.
نوم محمد عارف د غزنده ولایت یم. زما خره هغه ګردي وړې دایره نه دی او ماغه د وړې وړې انجنې باندې لوبې کوي د دې نه پورته بیا نور چی نه دي.
استاد ګلزمان هغه څوک دی چې تقریبا په ټولو سندرو کې چمبه وهلې. نوموړي په افغانستان سربیره په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم په کنسرتونو کې د سټیج په سر په ژوندۍ یا لایف بڼه چمبه وهلې او سندرې ورسره ویلې. بیا هم فرشتي مرسل ته غوږ شئ.
معمولا دغه چمبه دا د ښځې طبقې کار ده. دوی په ودونو کې او د خادۍ مراسمو کې دایره وایي که نه؟ نو د نارینه له دایره سره څه کدا اوس راته وایي؟
دا خو ما شوق درلود داسې و چې ما کور کې دریا و ما ته پلار وړوکه غوندې چمبه جوړه کړې وه. دا مې واله داسې مې ځای مې کړه جنکو بتنونه کول ما به دریا ورته وایي یا به سندرې ویلې زه وړوکه چم که نه ته کار نو دریا مې داسې زده کړه چې د دریا کوم هغه د زب ډول یا د چې تبلې د کوم ضربونه دي او نومونه دي دا مې زده کړو دغه رفتار مې زده کړو خو ډېر کار مې د هندوستان د هنرمندانو نه اخیسته ده.
که داسې راته ووایئ چې تاسې په خپلو څو سندرو کې له دایره یا چمبې نه کار اخیستی؟
ملي راډیو تلویزیون کې کومې سندرې چې ما ویلي دي په دریا سره د سلو نه به زیاتې کمې زیاتې وي دریا سره مې ویلي دي. ما ګلورنۍ سندره چې هغه هم په دریا کې تلویزیون نه چې نشېدله اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نه وشو اولین سندره وه چې دا نشه شوه دریا سره مې ویلې په ولاړې.
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ وه چې له دایره سره مو ویلې که نه؟
دایره سره مې اولین سندره د تلویزیون نه روته
له تلویزیون نه روته. مخکې له دې چې خپلو خبرو ته دوام ورکړو که تاسو نه غوښتنه وکړو چې هماغه سندره له چمبې سره یو ځل ماته که اوس ووایه ایا امکان لري؟ ډېره مننه استاد. بېرته راځو د تاسې د چمبې ته که نه؟ که د دې پاکله راته ووایئ چې دا د چیرې اخیستې ده دغه څه رقم چمبه ده؟
چې پخوانۍ چمبه ما وه هغه په خپله ما لرګي نه جوړه کړې دی. ولې لرګی اوږ لرګی دی ولې بیا کږو مې د سامان جوړېږي هغه داسې هغه ورکو علمونه ورکو ژرکوک شي هغسې ګردای شي که نه؟ نو دا ما خپل جوړ کړو. بیا چې زه هلته راغلم خپل دریا خو مې هغه تاجکستان ته یو ټیم سره رانه خو د ما دریا چې خلک ولیدي خلک ریان پاتې شو سړی ځیک شو هلته خیال استاد ته ویل چې خیال استاد هغسې را دریا چې وایه چیرې ده کنسرت خلاص و ما ته یې غږ وی چې هلته راشه ستړي مشي سره وکړې زه د دریا استاد یم تاجکستان او درې شاګردان مې روزلي په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي خو دا رقم چې ته دریا وایي دا ما نه ولیدل نه. ما ورته وویل چیرې دې زده کړه؟ ما ویل چې ما په خپل کور کې زده کړه کوم استاد نه لرم کلي کې مې زده کړه. سبا چې شو سبا سړی راغی په لاس کې بیګ ته داسې وایي چې دا ما تو پته ته راوړه ته دوه کاره دې نه اخلې امبم و زیر امبم دا معنه ده که نه؟ دا معنه ده.
دغه دایره وهل په هر کلي او هر ولایت کې فرق کوي که ټول په یو رقم وهي؟
ګوره چې زه کوم وای دی ما بخي دنیا سره پرت ده
تاسو خو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې دریا د ارکسترا سره ټول دریا ریواز دلته ډیر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قرغیزستان کې په دې زګزدل دلته دریا ډیر ریواز دلته ارکسترا سره
بله د میرمنو چمبا وهل څومره تاسو په کار سره کایل کوم میرمنې نوم زده کوم دي
دا ګور ډیر زیات ما ویلي او د زې چوي زې زاسو دا ګور ته مو
دا مسلکی چمبا وهل دي
هو کنه مسلکی زې زاسو ونسي لکه تبلیغون دی وایم دې ته کی دا وایم دا دې ته مې تاسو خو دا بلې رابطه بیل بیل ده
د سره هم ددوام
د رتوالګي ددره
ددره د نمونه چپیه
د هندستاني هی بنومه
که دا مرکه پرې سندري باندې ختم کو چې د تاسو خپل ډیر زیات خوخه دا او چا به سره ویلی ډیر بخي
په لټال کې ده
ونده منده دا تورې سلفي جوړه کا پټندې دې بابا ګلارا
درنو دوستانو دا وای ژوند